السلام و خوش آمدین.
بله مصطفی صدیقی، تاسو استادی مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د یوې رښتینې سولې له هوکړې پرته له دې هېواد د امریکایي ځواکونو ایستل ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. فرانسه د روان کال تر پای ایران ته د 45 میلیارد ډالر کریډیټ ورکولو وړاندیز ته تیاری نیسي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. د خبرونو تفصیل. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې کله امریکا متحده ایالات مخې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې او هوکړې چې د کابل حکومت او طالبان پکې ښکیل وي او هغه د دوی ترمنځ ترلاسه نشي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي، ښایي د هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا شپږ پخواني سفیران هم شامل دي، په یو ګډ بیان کې ویلي چې له افغانستان په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوه رښتینې توافق وروسته وي نه مخکې تر هغې. د پخوانیو امریکایي چارواکو د خبرداري داسې محل ورکوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي چې پکې د نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو کمیدل او بالاخره له دې هېواده بشپړ وتل هم شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم، دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است، سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی.
په افغانستان کې وروسته تاوتریخوالي ته په پام له ګڼو افغانانو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د حکومت ضد جګړو او بریدونو ته دوام ورکړي. د یو بل خبر له مخې روسیه وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د روسیې تاس خبري آژانس ته کړې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړې به کله لاسلیک کېږي او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسما تایید کړي چې له روسیې دا ډول غوښتنه کړې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیه او څو نور هېوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې او پر ټولو لورو یې غږ کړی چې د خبرو له لارې روان کړکیچ پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیشن بي د ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ تاوتریخوالي په دې هېواد کې د خبرو اترو له لارې د کړکیچ د چټک هواري اړتیا نوره هم جوته کړه. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې په کابل، کندوز او بغلان کې د هغو بریدونو یادونه شوې چې پکې ګڼو ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبلا اوختي او طالبانو یې هم مسؤلیت اخیستی. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې ملګري ملتونه د هغو ولسی مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښنه لري چې د حکومت د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې اوړي او په دې لړ کې په فاریاب کې د هغو عملیاتو یادونه کړې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ملکان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. فرانسه د روان کال تر پای ایران ته د 45 میلیارد ډالر کریډیټ ورکولو وړاندیز ته تیاری نیسي چې دا مسله یقیني کړي چې که تهران بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي، په بدل کې له دې هېواده تیل وپیري. دا خبر رویترز خبري آژانس د لویدیځو او ایراني سرچینو له قوله ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر
د دغه کریډیټ ویلی چې دغه کریډیټ لاین باندې کار روان دی خو لومړی باید هغه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړي. امریکا تیر کال وروسته له هغې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووت پر ایران بیرته سخت بندیزونه لګولي چې د دې هیواد پر اقتصاد ډیر اغیز کړی دی. امریکایي سناتور ټیډ کروز وایي هیواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد سټریم دوه په نوم د ګازو د هغې نلیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي او ودروي. روسیې ویلي تمه کوي چې د دغې 1200 کیلومتره اوږدې نلیکې پروژه د روان کال تر پایه بشپړه شي. د دغې نلیکې په فعالېدو سره به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. کروز چې پر هغو کښتیو چې له روسیې سره په دې پروژه کې مرسته کوي د بندیزونو لګولو د یوې لایحې ملاتړی دی پرون هڅه وکړه چې هغه مخ په زیاتېدونکي شکونه چې ګواکې متحده ایالات نه شي کولی د دغې پروژې مخه ونیسي لرې کړي. هغه پرون په واشنګټن کې د هاتسن په انسټیټیوټ کې د وینا په مهال وویل د جولای په میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پر هغو کښتیو چې بالتیک سمندرګي کې د دې نلیکې په جوړولو کې فعالیت کوي د بندیزونو په اړه لایحې ته د دو په مقابل کې د 20 رایو ورکولو سره وښوده چې په کانګرس کې د داسې یوې لایحې لپاره کافي ملاتړ شته. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هیواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل چې دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. جانسن له رایې اخیستو مخکې ډېره هڅه وکړه چې د بریکسټ په اړه د ده د حکومت د دریځ ملاتړ وکړي خو د ده د محافظه کار ګوند 21 غړي هم له مخالفینو سره یو ځای شول. د برتانیا پارلمان پرون هغه مسوده چې د څو ګوندونو لخوا وړاندې شوې وه په 328 موافقو د 301 مخالفو رایو په وړاندې تصویب کړه. دغه مسوده له اروپایي ټولنې له موافقې پرته د برتانیا د وتلو مخه نیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د یوې رښتینې سولې له هوکړې پرته له دې هېواده د امریکایي ځواکونو ایستل ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته چې ډېر پام یې بیا هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته اړولی کتنه کوو. په کندهار کې یو ماین پاکوونکی درپېژنو چې د زرګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی.
شپږ زره اووه سوه درې مینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامي خلکو د لارو سره ما راکښلي دي.
په اروزګان کې د هغې بې وزلې کورنۍ حال درکوو چې د بې وسۍ له امله پلار خپله ناروغه درې کلنه لور هغر هر هغه چا ته چې درملنې وکړي وړیا ورکوي.
هر سړی کولی شي چې دغه نجلۍ جوړې کړي، موږ د نجلۍ هغه سړی ته ورکړو. موږ خپله پیسې نه لرو چې پیدا کړو، ما چې دا موزي عملیات په توکي جوړې.
په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو له ستونزو مو هم خبرو.
اوس د دې مهاجرین د ګلانو کې مو اطرافه پراته مهاجرینو د فاره هیڅ کله مرسته هم نشتا بلکې امن هم نشتا.
په نړیوالو مسایلو کې پر ایران د امریکا له نویو بندیزونو مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ازادي او اوریدونکو ونې ز خبرونه هم هېروي. مننه چې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه او واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده د امریکایي سرتېرو ایستل به ښایي دا هېواد د کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي. د نهو پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په کابل کې د امریکا شپږ پخواني سفیران د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو یو پخوانی ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی مرستیال هم شامل دی د سیشن بی پورز یو ګډ بیان خپور کړی او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې د سرتیرو په ایستلو کې د بیړه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې
د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خل زاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلې دي. جزئیات د اجمل ان پر راپور کې
نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخکې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیري له دې هېواده وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سی شنبې په ورځ د اتلانتیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ، ویلي له افغانستان څخه په زیات شمېر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینې هوکړې پسې وي، نه تر هغې مخکې. د پخوانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولی شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاتولی شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګه وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولهییز جوړجاړي ته رسېدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي، او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداری و ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل دواړه خواوې په اصولو کې پر څلورو مواردو یو توافق ته رسیدلې. ښاغلی خلیلزاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره له کابله په ټلیفون خبرې کولې وویل هغه مسله چې د طالبانو سره پرې اصولو کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغو سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته یې خطر پېښ نه شي. نوموړي د درې نورو مواردو په اړه وویل ښاغلی خلیلزاد وایي دویم شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل، دریم د بین الافغانی خبرو پایل او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسپ کې توافق شوی. خلاصه دې رادیو سره د زلمی خلیلزاد لدی مرکی لا څو ساتنه و تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوې درنې موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لک تر لګ شپاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سل لس زیات نورې ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه خصوصي تلویزیوني شبکې تولونی اوس ته په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې له مخې به له پنځو میاشتو څخه په کمه موده کې 15,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني سرتیري د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړی د دې پخوانیو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایطو ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته لا هم اړتیا شته. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او بریدونه دوام لري.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخلو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت لپاره غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د دې لار ورکول چې افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. دې ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلې چا سره خبرې کوي. خو د پخواني امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استازولي وکړي و ټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د یوې رښتینې سولې له هوکړې پرته له دې هېواده د امریکایي ځواکونو ایستل ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اندېښنه له تاسو سره هم شته که د سولې یوه رښتینې که د یوې رښتینې سولې هوکړه نه کیږي آیا خطر شته؟ په دې اړه کوئ چې له افغان بیسمه تسواتل شمیر لار پیغامونه را واستوی د هم دیخ پرونی په ورسته برخه کې به درته اول لوخو بیا هم د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. ډیری مطالبې پر هم دې موضوع څرخي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د افغانستان له حکومت سره د سولې د مسودې له شراکت وروسته په کابل کې چاودنې د یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه جلب کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د دوشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسودې جزئیات یې له افغان حکومت سره شریک کړي دي. تر دې څو ساعته وروسته په کابل کې د تراکتور بم چاودنې مسؤلیت طالبانو ومانه. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د چاودنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې د طالبانو بریدونه شایي د سولې د موافقې تر نهایي کېدو مخکې ډېر شي. ورسپانه لیکي د طالبانو بریدونه د سولې موافقې ته د خلیلزاد د نږدې کېدو له اعلان سره په یو وخت کې د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو پر پروګرام د ولسمشر ټرمپ یو شمېر ملاتړیو انتقادونه کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د جمهور غشتونکو سناتور لینسي ګراهام او د ټرمپ د ادارې یو شمېر امنیتي سلاکاران وایي پر طالبانو اعتماد نشي کېدلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې د اتلس کلنې جګړې لاسته راوړنې ضایع شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په کابل کې د دوشنبې د ورځې د چاودنې په اړه لیکي دا چاودنه چې لږ تر لږه دېرش تنه یې وژلي وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وویل له طالبانو سره په اصولو کې د سولې موافقه کړې ده. خلیلزاد څرګنده کړه چې د موافقتنامې له لاسلیک کېدو وروسته به په 115 ورځو کې له افغانستانه د 15400 امریکایي سرتیرو د وتلو چارې پیل شي. نیویارک ټایمز بیا د دې اونۍ په پیل کې هغو دوو بریدونو ته هم اشاره کړې چې د کندوز او پلخمري پر ښارونو طالبانو وکړل. د ورسپانې په باور دغو بریدونو په افغانستان کې په شخړو کې د سمدستي کمیدو په برخه کې چې اوربند ته به لار پرانیزي شکونه پیدا کړي دي. بلې امریکایي ورسپانې یو ایس ټوډی بیا د افغان سولې په اړه لیکلي دي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو ته هیلې پیدا شوې دي چې بین الافغاني خبرو ته به لار پرانیزي او افغانان هیله من شوي دي چې جګړې به ورسره ختم شي. ورسپانه لیکي په ورته وخت کې امریکایان تمه لري چې تر ټولو اوږده جګړه به د خبرو له لارې پای ته ورسی شي. یو ایس ټوډی وړاندې لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو د نه موجودیت له امله دا ویره پیدا شوې ده چې د افغان ښځو ترلاسه شوي حقونه به د دې موافقتنامې قرباني شي. یو ایس ټوډی لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هیڅوک دومره نه دي ځورېدلي لکه ښځې. ورسپانه بیا دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې یو شمېر افغانان لري چې له طالبانو سره پراخ تړون داسې کورنۍ جرګې ته بیا لار هواره نه کړي لکه په 1990 میلادي کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته پیل شو.
ازادي رادیو اوریدل سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. په کندهار کې د پولیسو یو افسر په تیرو شپږو کلونو کې شاوخوا 2000 ښخ شوي ماینونه کشف او له منځه وړي. د حاجي محمد په نوم د پولیسو دغه افسر د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو د انجینري ټیم مشري کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د دې ولایت شاولي کوټ ولسوالۍ ته تللی او له حاجي محمد سره غږېدلی دی.
حاجی محمد، تازه د کندهار روزګان پر لوی لار کشف شوي ماین ته چاودنه ورکړه. د پولیسو دغه افسر چې 15 کلن دی د تیرو 9 کلونو راهیسې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ د پولیسو په لیکو کې دنده لري. حاجی محمد وایي په تیرو شپږو کلونو کې څه کم 2000 ماینونه کشف او شن کړي او په دې توګه د زرګونو انسانانو ژوند ژغورلی دی.
ما د 6300 دغه مې 303 مې د چیزې راکاژم په دا څلور 15 کال چې ځان میری انجینری سوې ما 6303 مې نه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسی خلکو د لارې او د نظامی خلکو د لارې
اجی محمد د شاولی کوټ ولسوالۍ تر څنګ د کندهار په نورو ولسوالیو کې هم دنده ترسره کړې او شاوخوا یو کال مخکې د غزنی د محاصرې پر وخت هم دغه ولایت ته د مرستې لپاره تللی. د زیاتوي چې د ماین شنډولو په برخه کې یوازې د اصاف او کورنیو چارو وزارت په څو محدودو کورسونو کې برخه اخیستې او په دې برخه کې نور زده کړې نه لري.
ما خپل د کندهار په ولایت کې ډیر زیات زده کړې کړې دي. مثلا مشته حساب ځواکونو زموږ د کلی وردو د وزارت جپا د وزارت داخلي انجنیرانو په کابل کې یو کورس دی چې څلور نیمه میاشتې هلته ما په کابل کې درس ویلی دی. زیات کم پکې شپږ اووه وارې درسونه ما د کندهار په ولایت کې ویلي دي. داسې زیات درسونه مې ویلي خو انشاءالله په فضل د الله جل جلاله په فضل موږ کامیاب یو. زموږ سره د الله جل جلاله کومه مدد انشاءالله موږ هیڅ وخت نه ناکامه سوي. ټول عمر بس دوله دغه ولس د دواو په خاطر
د افغانستان په جنوب کې ځکني ماینونه لا هم د ملکی خلکو ژوند ته سترګواښ دی. د کندهار د میرویس صاحب زبیر ختون د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د ماین چاودنو یو ولس و دېش قربانیان دغه رختون ته ورغل سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شرب پنده څپه صافه اوازي اوریدلې شي. په روزګان کې د وی بي وزلې کورنۍ له حاله مخبرو چې د بي وسي لامل پلار خپل ناروغ درې کلن لور هر هغه چاته چې درملنې وکړي وړیا ورکوي. د محمد قاسم لور د زړه ناروغي لري او زړه سوری دی خو دی د علاج توان نه لري. محمد قاسم په اورزګان کې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت ویلي ولورې څور زم مخې د همدې ناروغي لکبلم لشوې ویلي چې پر دې لورې څونه شي. نور د شرافت پرپورت کې
واسمونه درلوده چې د انجدي مجاړولې وي دغه پیسو د لاسه مړه سوچ نه واسو.
محمد قاسم چې د دېش کال عمر لري ټیک اقتصاد او غربت اړه کړي چې خپل درې کلن لور یو چاته مفته په دغه کوچنی والی کې وار کړي.
اوس دغه بل خوشنا کنه چې په ګرش ناس دغه د نام زړې سوري دي.
ځکه چې محمد قاسم په هغه کوټه کې ناس ته چې د بل لور سلمہ د فاتحه کمبلې اوس هم واری دي. د دې وکلنې لور سلمہ درې ورځې وړاندې د زړه د ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي چې تر اوسه پورې هم د فاتحه کمبلې نه دي ټولې سوي. دی وايي سلمہ د زړه سروي درلودي او په افغانستان کې خپل ټوله هستي ور باندې ختم کړه. خدا چې اقتصادي ضعیف وو او بهر ته یې د وړلو توان نه لرلی نو ژوند یې له لاسه ورکړي. محمد قاسم د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډون خیرو قاریز اوسیدونکی دی. خدا لور چې خاتمه یې نومیزي او مبته یې ورکوي درې کاله عمر لري او هم د سلمہ په څیر ناروغي لري یعنی د زړه سوری. دی وایي دا لور یې هم تر ډیرو ډاکترانو وړې خو وایي نورې توان نه لري چې درملنه یې وکړي او که یې هر څوک ورته درملنه وکړي نو مبته به یې ورکړي.
اوس دغه بله خوشنه کلنه چې په ګرش ناست دغه د نم زړه سوری دي چې هر سړی کولی شي چې دغه نجلۍ جوړې کړي. موږ د نجلۍ هغه سړی ته ورکړو موږ خپله پیسې نه لرو چې پیدا یې کړو. د نجلۍ په بوز د چې باندې د چا زره افغاني مصرف لګي موږ د اوس پیدا کولای چا سړی بیا موږ د نجلۍ دور کوو یې موږ د چا ما ستا بوز او مالیات ورته کې جوړې پیسې نه لرو پیسې هیڅ شي نسته.
د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي بیا وایي چې د یادي ناروغي درملنه په داخل افغانستان کې کیږي.
په دې باندې مصارف ډېر زیات دي کم تر کم چې هغه په شخصي لحاظ و کې تر 2 لک 2.5 لک افغانۍ باندې په دې باندې مصرف راځي سره او کچېرې د سرې میاشت دغسې بیا پر هغه باندې هم شاید تر 8-9 زره 3 لک روپۍ پورې پر هغه باندې مصرف راځي. ولې د اورزګان خلک بېوزلي خلک دي بېچاره خلک دي دوی د دې توانمندي نه لري.
محمد قاسم خپل د لور د افغان نړیوالی خیریات سری میاشتې پورې هم وړي خوایي چې هغه ورڅخه 8000 افغانۍ غواړي خوایي چې دی نه لري. دی وایي دا کار د خپل لور د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کوي ځکه د ده په خبره چې سلمہ لورې د ده د ټیټ اقتصاد له کبله د ده د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالینو بیا پر نړیوالو خیریه بنسټونو او دولت غږ وکړ چې د یادې انجلۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دغې کورنۍ سره مرستې وکړي. مدني فعال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل
که موږ وګورو یو څوک خپل لور چې ډېر مجبور نه یي هغه یې چاته په داسې نه ورکوي چې ته درملنه وکړه هغه لور زه تا تر کوم ځکه اولاد نو ډېره سخته اړتیا ده. دغه زما غوښتنه د نړیوالو خیریه بنسټونو څخه دغه د اورزګان د پاملرنه وکړي دغه ډول جګړه ځپلو او دغه رقم اړمنو کورنیو ته سره مرسته وکړي په بېلابېلو برخو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې د خلکو اقتصادي نسبت نور ولایتونو ته ډېر ټیټ دی او مالدار خلک پکې ډېر کم دي. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
پا په روزګان کې د بیوزلې کورنۍ له حاله خبر شوی. محمد قاسم خپل لور چې د زړه ناروغي لري هر هغه چاته چې د هغې درملنه وکړي وړیا ورکوي. قاسم بیریږي چې دا لورې هم د بلې لور په سرنوشت اخته نشي. بلې لورې درې ورځې مخکې وکلنه هم د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوې. په دې هیله چې مرستندوی ټولنې او حکومت د قاسم لاسنیوی وکړي او له دغه ستونزې ورسره هوار کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فضایي څیړنو پر ادارې او دو نورو تحقیقاتي مرکزونو د نویو بندیزونو اعلان کړی. متحده ایالات وایي ایران له دې مرکزونو څخه د بلاستیک یا لرې توغندیو ویشتونکو توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي که اروپایي ټولنې له تهران سره د اټومي تړون په تړاو خپلې ژمنې پر ځای نه کړي، ایران به د دې توافق له محدودیتونو ووځي. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د ایران د فضانه وردی پر اداره د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ بندیزونه لګولي. د خبره په هغه بیان کې شوی چې د امریکا د خزانه وزارت پر ویب پاڼه خبر شوی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بالستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څېړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. د نوموړي په وینا د ایران وروستی اقدام چې هڅه یې کوله د اګست په 9 نیټه فضا ته د توغندي استول وازموي دا ګواښ نور هم جوت کړ. امریکا فضا ته د توغندیو د استولو د ټکنالوژۍ په اړه ایران ته خبرداري ورکړې ده او اندېښنه لري چې فضا ته د سپوږمکیو د استولو لدې پروګرام څخه به ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ودې او وړتیا د زیاتولو لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو له اټومي تړون څخه متحده ایالات وایستل. د ولسمشر ټرمپ په باور د ایران د اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره دا تړون موثر نه دی او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول چې د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د ایران د پیسو ارزښت راکم کړی. بلخوا ایران وایي کاروپایي هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پر ځای نه کړي او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې اتومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونه کړي، نو ایران به هم دې تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له خولې ویلي ډیر سر به په دې برخه کې د ایران د اقداماتو په اړه ټولو ته معلومات ورکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا اقدامات د مذاکراتو د پایته رسیدو په معنا نه دي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران د پارلمان په پرانستي غونډه کې ویلي و هیواد به په راتلونکو ورځو کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره له لاسلیک کړي اتومي تړون ووسی. نوموړي ټینګار کړی و چې له دې تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د تړون سره سمې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او که د حسن روحانی په وینا دا هیوادونه خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي، ایران نور اړ نه دی چې خپل اټومي پروګرام د دې تړون په چوکاټ کې محدود کړي. د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو روسیې، امریکا، چین، فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا په 2015 کال کې اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه لري کوي. خو د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې اتومي تړون ووتل او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د ازادۍ رادیو خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. تاسو له مخې خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلام نرسته پیغام مې دی د کونړ په ولایت کې بیخي په نږدې کې تقریبا په 100 متره کې دغه د مایا ګاز نفت ګاز ټانکري دي، همدغه شان د نساراتو د تیلو ټانکري دي، بیخي نږدې دي. دا چې دا ساحیم پر نفوسو ساحې دي، کورونه خواته نږدې دي. زه نه پوهېږم چې دولت ولې د دې غم نه خوري چې په ټنونو 10 تنه 40 تنه ګاز په دې ټانکرو کې پرتې وو، هغه هم د ځمکو په سرونو باندې پرتې دي. خدای نه خواسته خو کومه حادثه پیدا شول یا د ټانکرو انتجار وکړو، نو دلته خو تقریبا په سوونو او په زرونو خلکو پراته دي، کلي دي. نو دا به د ضرر سره مخامخ شي، د مرګ جوبلې سره به مخامخ شي. بس چې په افغانستان کې دغه مرګونه کېږي، نور نه غواړو چې په یو عادي شیانو باندې زمونږ د افغانانو مرګونه نور وشي. نو غوښتنه مې ده د دولت چارواکو ته چې دغه د کونړ ولایت کوم مشکلات دي او دغه د انحصاراتو ټانکلې او دغه د مایا ګاز کوم ذخیرې چې دلته دي دا د ولایت څخه لرې کړي.
حکومت
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په د پیغامونو په ثبت تاون کې ماشين کې مو پریکو کورم ودان پیغامونه مو درته خبرو په دې هیله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. نه پخوانیو امریکایي سفیرانو لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې کله امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې او هوکړې چې د کابل حکومت او طالبان پکې ښکیل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نشي له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. روسیه وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د روسیې تاس خبري آژانس ته کړې، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړې به کله لاسلیک کېږي او نه هم دواړو لورو رسما دا خبره تایید کړې چې له روسیې د دا ډول غوښتنه شوې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموت په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې او پر ټولو لورو یې غږ کړی چې د خبرو له لارې د روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. فرانسه د روان کال تر پایه ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکولو وړاندیز ته تیاری نیسي چې دا مسله یقیني کړي که تهران بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ژمنو ته ور وګرځي په بدل کې له دې هېواده تیل وپیري. امریکایي سناتور ټیډ کروز وایي هېواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو د هغې نلیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي ودروي. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د بریتانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل چې دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوو. وړاندې د ازادي راډیو اونیز خبرونه ازادي او اوریدونکو مه هیروي. د غراز د موضوع په ارتباط هم ستاسو څو پیغامونه لولو، خو اوس به راسو د وزیرستاني کډوالو ستونزو ته چې د هغو کډوالو چې په خوست کې له 2 کلونو راهیسې اوسیږي. په خوست کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د دغو وزیرستاني کډوالو حال اخیستی. یو شمېر کډوالو ورته ویلي چې تر اوسه پورې ورسره نه دولت او نه هم کومه مرستندویه مسی مرسته کړې ده. تفصیل د نجیب الله الوخیر پر راپور کې.
د خوست په ګلان کیمپ او د دې ولایت په نورو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې له 2 میاشتو راهیسې دوی ته میاشتنۍ مرستې بندې شوې چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي له دې مرستو پرته چې کډوالو پرې ګزاره کوله نور کاروبار او د ګټې وټې لارې چارې نه لري. د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي جلال الدین آزادۍ راډیو ته وویل
افغانستان کې کنن چې ډېر وخت تر کې او شپې زات وخت تر کې یو لس دولت نه ډېر خواشي، خو په هیڅ وخت کې دولت نه دغه خواهش دی او دا درخواست دی چې د میز د امنیت مسله درج کړي جدي وکړي. دویمه دا چې میز د مرستې د کډوالو حالات ډېر سره شوي دي چې میز ته تاسو متوجه کړو چې بیا لکه په تیر وخت په اندازه باندې بیا مرسته روانه شي.
د مولوي احمد افغان په نوم یو وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره په پیل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونیسیار ژمنه کړې وه چې کډوالو سره به تر هغه چې دلته دي مرسته کوي، خو له څو میاشتو دا مرسته بنده شوې ده.
د یونیسیار نه موږ دا وعده اخیستې وه چې دلته تر څو پورې چې کډوال موجود وي او دې ته به مرسته راشن به ورکول کېږي، خو اوس د دې مهاجرین د ګلانو کیم و اطرافه پراته مهاجرین دپاره هیڅ کله مرسته هم نشته بلکې امن هم نشته. باید موږ غواړو چې د خلکو ته امن هم وشي او مرسته هم.
د وزیرستانوي کډوالو یو بل مشر ګلفرز خان وایي که اوس بیرته ستنېږي نو هلته هوا ډېره ګرمه ده او دوی هم دومره څه نه لري چې ځانونو ته پرې د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
هېڅ دا معنا ده چې موږ پاکستان ته ځکه نه شي تللی چې ګرمۍ دي مرسته هم شته نه چې موږ وله کرینه ونسي بیا دوه لس زره روپۍ هغه موږ نه نشته چې موږ ته هر درېمي موږ په خسکه ځکه خواشي چې سړ ملک ته چې دله ژوند تیر کړي، خو موږ سره موږ خپل شي چې ما دله ته موږ سره سدا کوشش وشي د خلک په خیمه کې نوستای و بالکل هیڅ سم راسته طریقه نشته.
د خوز د کډوالو چار رئیس محمد هاشم علی وایي وزره وزیرستانوی کډوالو ته د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نړیوال خوراکي سازمان لخوا مرسته ورکړل شوی او د کال په وروستیو روبه کې به د دریو نورو میاشتو مرسته هم ورکړل شي.
د شپږ میاشتې 2019 کال کې په نظر کې ته نیول شوې دي او دا مرسته پوره 2000 کورنۍ ته دبليو اف پی توزیع کوي. دې نه اضافه دبليو اف پی امکانات نه لري فاکورانای نه مستفید کیږي.
د خوځ د کډوالو چارو رئیس یاتوی تر اوسه د راتلونکو زیګیدیس کال د مرستو په باب افغان حکومت او نور مرستکونکو بنسټونو تصمیم نه دی نیولای، خود څه د پاسه 1430 کورنۍ چې دیوی بلې سیمې راغلي ول هغوی سروي شوي او مرستې هم ورسره شوي دي. د ده په وینا تر دې وروسته که خوسته د کډوالو یوه یوه کورنۍ راځي دوی ورسره د مرستو کوم امکانات نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
نقیب اتکزی له قندهار لیکلی چې یا اوس هغه وخت نه دی چې افغانان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره دا ډول څرګندونې کوي. نوریه سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي له داسې یوې ډلې سره چې په ظلم، وحشت او رانۍ باور لري سولې خبرې هیڅ معنی نه لري. عبدالکبیر له لغمان څخه لیکلی د کابل وروستۍ چاودنې وښوده چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. جعفری لیکي د سولې خبرو کومه نتیجه ورنه کړه ځکه مرګ ژوبله نور هم ورسره زیاته شوه. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي خلیلزاد باید د کابل له سفر مخکې له طالبانو سره په اوربند موافقه کړې وای. محمد قاسم زواک بیا له هلمند لیکلي د طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي ځکه طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی، طالبانو زور ورکړی دی او افغانان وژني. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د موضوع په ارتباط مو راستولي و کور مو ودان پیغامونه مو لولو. زخت زیات پیغامونه مو راستولي دي په نورو خپرونو کې ترې کار اخلو، خو نور وخت نه لرو. د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکې هیله ومنې په دې هیله چې جوړ او روغ یست. ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې راوخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې د مرکه وورو یو لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه به سره واورو.
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی نغړم بلومړي سر کې د خبرونې د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتنې تاسو تر ورم چې تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازرې ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتنې ته چې دی څه وایي. زه د
لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته ویل کیږي چې کومې لری پرتی ولسوالۍ د پاغو خوځې کې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نشي کولای چې میاسمیات مواد راسي. خدای دی وکړي چې دی وته داسې طریقه برابر کړي چې شپږ میاشتې بعد رسخت ورته ملاو چې د کمانډان لخوا کاته میاشتې بعد ملاو او دغه مواد ته په یو ځای باندې ورکړي. ولی ځکه چې هغه وظیفې لري هغه وکیلان دی د شهیدانو د نظامی په لري پرتو ولسوالۍ کې پراته دي دلته میاس په میاس رسدګي نشي کولای. خدای دی وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامی وکیلې اغه چې دا کنه دی هغه معاش د کوپون لګورسته کې اته میاستو کې نه هم میاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بلې لونګ صاحب د دې ورور پښتنه او شکایت مو ورده آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
ازره ولسوالۍ یو لري پرته ولسوالۍ ده چې تر دې ربي دا مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یو سترګه وګورو او هغه خدمات چې ارزه کېږي په هغو ولسوالیو کې البته په ټولو ولسوالیو کې یو رقم خدمات ارزه کېږي. د دې تر څنګ مونږ به موده وړاندې ځینې خوراکي توکي ازرې ولسوالۍ ته ولېږل چې ازرې ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالیو ته چې دا لري پرته ولسوالۍ وه او د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي ورسره مخ شي هغه ورته ورسېږي. او د ازرې ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس سترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې د سترګو نه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازرې ولسوالۍ څخه دي. بیا به نورو ته مرسو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور او هغه برق د دښمن د ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه هغه پریښودي. د شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومک او مرسته کوي. هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیري اخیستې دي او مشرانو وړي دي لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بیرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي هغه ژمنې چې زمونږ سره مو سره کړې وي د ازرې ولسوالۍ سره کړې وي هغه شمسیانو غم راته وکړي او مونږ ته په دې لنډ وخت کې تسلیم شي. وسلام.
بله لونګ صاحب.
دوی چې موضوع یاد کړه د سولر یا شمسۍ دغه پروسه یو لږ مراحل لري چې دوی نه حتی کېږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن شي. د ازې ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ حد په دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همېش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره د برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده. حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو او د مرکز لرو پرتو سیمو ته برېښنا رسېږي.
او یو بل اوریدونکی د دابم د لوګر د مرکز څخه مشته د پیغام پریښدې د دوی ستونز هم په روغتیا په برخه کې د روغتونونو یا زهي مرکزو د حفظ صحه او د دوی د څارنې په برخه کې د دوی شکایت او ګلته د په ګټه سره وره.
سلام علیکم. د دلته په لوګر کې سید احمد چې ده دا سرکاري هسپتال دی لوګر د ولایت مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکتران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاښونه هم ډکوي نه پاکوي هغه بېرته نه دوا کې وایي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې هغه ورځې یو زما مرګری وروړې وه د شپې ډاکټر ته مای ور وایي لس بجې وې مغه ماښام وایي راووتلې له خوبه دې وستما تقریب به راکړه او دلته موږ دا کار نه کړو خواران یې بېرته لېږلي وو د جزو بیا ګبره کې نهشته بیا بل هسپتال ته تللي وو شاید په مغه شپه کې پیسې راکرز کولې زړلې هلته لاړ نو د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري دي دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دې سي یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي پیدا خو ټول خواران همدغه
بله لونګ صاحب لکه څنګه چې د دوست هم ویله د روغتیا په برخه کې